نور بس دی.
شکسته سکوت.
سلامونه، ستړي مشه د نور بسته پروگرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم په لختر کلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د افغانستان د بشري حقونو اړوند په یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لورې ترسره شوي اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یو نامه د سه‌شنبې په ورځ په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنې پر بشري حقونو یې اغېزې په نوم راپور خپور کړی دی چې د دغې وزارت لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونې پکې یادې شوې دي. لاخزو سره د محرم پرشتون ټینګار، د حجاب مراد کول، عمومي پارکونو حمامونو ته د خزو پر تک بندیز، د خزو پر کار او سوداګرۍ محدودیتونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیدات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه وو پر ظاهري بڼې انتقادات، د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسان او ژو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت هغه اقدامات بلل شوي دي چې د یونامه په راپور کې راغلي. خو دغه بندیزونه چې په نږدې درې کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو وضع شوي، په کورنیو کې څه ستونزې جوړې کړې؟ آیا په دې بندیزونو په کورنیو کې تاوتریخوالی ډېر شوی که نه؟ نن په همدې موضوعاتو خبرې کوو او له میلمنو همدا پوښتو چې دغه بندیزونه چې له کوم وخت نه پر افغان نجونو او ښځو باندې وضع شوي دي، د دوی په ورځني ژوند او کورني ژوند کې څه تغیرات راوستي دي. خبرونه کې راسره میلمنې شته، د ښځو د حقونو فعالانې هریوا سوریا خان او فوزیه وحدت، او په یو افغان فعاله چې له افغانستانه بهر د ونه غواړي نوم او موقعیت یاد چې دا راسره خبرونه کې دي، له دوی به واورو چې دوی څه ډول ستونزو سره مخ دي. سوریا خان راسره وصل ده. سوریا جانې، ستړي مه شي، پروګرام ته په خیر راغلې. تاسې باتمند یو نامه دغه راپور اورېدلی وي، دغه بندیزونه چې په دې وروستیو کې وضع شوي دي، نومړی راته د خپل ژوند نه ووایاست. په کور ناست یې، دندې ته نشي تلی، درسونه دي نیم کې پاتې شول او ټوله ورځ په کور کې. څه تغیر دی په ژوند کې راغلی دی؟ برخورد کې د خلکو سره څومره تغیرات راغلي دي؟ دغه اغېز ستا په ژوند باندې د دې بندیزونو څه دي؟
سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، درنو اورېدونکو ته، منو ته هیله کوم چې انشاءالله چې ښه اوسئ. مننه ډېر زیات تاسو ستاسو د دعوت څخه. واقعا یو ملوندار خبره ده چې د انسان په ژوند باندې یو عادي حالت باندې ډېر زیات تغیرات راځي. یو عادي حالت نه څو ځي، یو اضطراري حالت ته درنه کېږي. مطلب ته نشي تلی، پوهنتون ته نشي تلی، کار په خپله خوښه نشي کولی، هغه شی چې ستا خپل زړه غواړي هغه کار نشي کولی. نو معموله خبره ده، ملوندار خبره ده چې د انسان په ژوند کې تغیرات راځي. خو د ژوند تغیرات سره سره د هغې په اخلاقو کې هم تغیرات راځي، په هغې په برداشت کې هم تغیرات راځي. ځکه چې انسان غیر مستقیما د فشار لاندې، روحي فشار لاندې، دا درس مې وایل د درس د پنیمایي پاتې کېدل، د مکتب دروازې در باندې بندېدل، یا هم د وظیفې په ځای کې در باندې قیدار ډېرېدل، یا هم وظیفه در باندې بندېدل، دا هغه شیان دي چې د انسان په روحیه کې ډېر تاثیر لري. د انسان په حالاتو کې ډېر تغیرات راوړي. هغه د روحي فشار لاندې راځي، هغه د محیط خپل د ماحول د فشار لاندې راځي. دا هغه شیان دي چې انسان کې تغیرات اتمنی راوړي. بیا د دې په څنګ کې دې تر څنګ چې ښځې زیاتره جنکیانې، زیاتره ښځې چې دي، دوی خپل ګټې د کور لپاره ګټل کوي، یا هم دوی د نفقې لپاره کار کوي. نه هغه شیان دي چې د کورنۍ مشکلات دوی غواړي چې رفع کړي. زیاتره کورونو کې اوس ښځې نشي کولی چې وظیفه وکړي. د جګې صنفونو استادان په کورونو کې ناست دي، یا هم د ټیټو صنفونو استادان چې اوس دوی نوې ویلي دي چې دوی ورته معاشات کموي. دغه ستونزې، دغه شیان، یا نور په انجوګانو کې، یا نور دفاترو کې د ښځې کموالی، یا په دولتي بسونو کې د ښځې نشتوالی، نه هغه شیان دي چې د یو کورنۍ په اقتصاد کې ډېر مشکل راوړي. فارسي کې یو متل دی، بتنګ آمد بتنګ آمد. که چېرته په یو کور د پیسې کموالی، دا معموله خبره ده، دا واضح خبره ده. موږ خپل شهیدانو د دې حالت چې پیسې کمی، اقتصادي حالت مشکلې، په هغه کور کې تاوتریخوالی زیاتېږي، جنګونه زیاتېږي، د کم سن جنکیانو ودونه ډېرېږي، د یو بل سره بېاتفاقي زیاتېږي په ټولنه کې. هم همدغسې ناوړه تاثیرات د دوی رامنځته کېږي، او هم د هغې موږ شهیدان یو. دا پټه خبره نه ده چې موږ وویو چې دا پټه خبره ده. دا ټول دنیا یې ګوري، موږ یې ګوري، که افغانستان کې یو که نه یو، که بهر بیماریو ټول مونږ د دې شهیدان یو چې اقتصادي مشکل دی یو مملکت خرابي ته اقتصادي حالت دغه سینې اقتصادي مشکلات نه هره کورونه کې پیدا کیږي دا اقتصادي مشکلات بیا نور مشکلات ځان سره زیږي مثلا تاسو ترې خالي دی دی او بل سره جنگ دا به کفاقي دا د لونو ودونه دی عام د کمسن جنکانو ودونه دی دا غشین چې دوی خپل د اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي
اسره جانې کې په دې اړه ته وای تاسو بیل بیل ستونزې ته اشاره وکړه د غیټلې واده مو یاد کړل شي چې دغه بندیزونه چې ډیر شوي دي په کورنۍ کې وي د کم عمر ودونه ډیریږي ورسره تاسو په خپل سیمو کې شاوخوا کې دوستانو ملګرو سره بدمن رابطه لري خپلوانو کې بویني هغه جون چې لزده کړه پاتې دي کغه خوانځي کې وي کغه پانتونی کې وي څومره د دې شاهد چې د غنجونې ارشوي دي د کورنی تاوتری خوالي په وجه باندې لکه ورور سره گزارنه کیږي ورندار سره گزارنه کیږي یا پلار نور نه غواړي چې هغه کور کې پاتې شي ځکه تعلیم دروازې بندي دي دوی ودونو ترشوي دي
زیاتره د سجنه کې نه دي زیاتره زموږ خپل هم سینګان د پونتون هم سینګان چې موږ ته نه خبر شي یو هلان د موږ د طالبانو په اول دوره کې یعنی په دغه وخت په اول دوره کې نه د اول کلونو په دوره کې یعنی مطلب په موږ نه وي څه چې دوی راغې نه نه وي څه چې پونتون نه باندې شو په یو دوه میاشتو نو کې چې موږ خبر شو دوه میاشتې درې میاشتې لا تیرې نه وي چې جنه کې نه نام ځات چلی زیاتره زموږ خپل هم سینګان د مکتب سینګان چې زموږ د خپل د خور سینګان وي او وی جنہ کانی چې ته خبرېږي د خپل هر سیمه نه چې خبرېږي یی نه هم ځې دی یا زیاتره واده شوی دی زیاتره دوسه نه اوس چې موږ خبرېږو زیاتره دوه بچیم لري په کورونو کې ناشتي کار نشي کولای وظیفه نشته سند وسره نشته هغه بچی دی خسرګنۍ کور د کار دا هغه کیسه دی دا حالت دا موږ شاید
هاي اوسره چانې تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه کله چې بیا دوی واده کوي خسر کرازی خو معلومه ده په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېری دي لکه یو انجلۍ چې خپل اقتصادي ستونزې سره مخامخ وي خو چې کوم ملک سره واده کوي هغه به مخامخه په خپل کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري هلته بیا دا تاوتریخوالی نه وي یا کمیږي یا څه بل حل لار ورته پیدا کیږي یعنی که یو کورنۍ انجلۍ بل کور ته لاړه شي صحیح ده واده به وکړي خاوند به پیدا کړي مسؤلیتونه نور هم ډېریږي دا خپل د بل ډول تاوتریخوالی نه زیږي
ډېر زیات دی او زیاتره همدغه جنکیانې چې واده شوي موږ شاهدان یو دغه شیانې چې ما په خپلو سترګو لیدلي په غوږونو مې اورېدلي تاسو ته زه وایم دا زیاتره جنکیانې چې کمسنس جنکیانې وي دوی په ژوند په طریقه باندې ماته نه پوهېږي موږ خپله دا وایو دا ایمانو چې دوی په ژوند په طریقه باندې په اصولو باندې نه پوهېږي د بل چا کور ته چې دي یو خو اقتصادي مشکلات چې بل دي کمسنس جنکیانې ودونه شي هلک هم دومره عمرې که نه د دوی ودونه شي دوی په ژوند هغه توازن نه شي برابرولی حتمان زیاتره داسې دي چې موږ خبر شوي چې واده شوی ده یوه ماشوم دومره چې ملانه دی پیدا دوی جلا شوي دي جلا اوسېږي زیاتره داسې ده چې هلک هم کار نه کوي جنیم کار نه کوي د پلار په کور کې اوسېږي خو جلا اوسېږي په یو کور کې اوسېږي یا پلار ورته ګټي هماغه پلار چې ګټي دی یا خسر ورته ګټي دوی ته ورکوي دغه شیان شته دي دا موږ کتلي دي زیاتره دا جنکیانې چې واده کېږي د غټه زه تاسو وایم چې تاثیر یې یا ناوړه تاثیر یې چې په ټولنه کې کېږي همدغه ده چې جنکیان همدا واده شي سمدستي جلا کېږي د کورنۍ څخه د دوی جلاوالی د دوی کورنۍ کې د دوی جنګونه دغه شیان دي
سره جانې په افغانستان کې بیا دا د جلاوالي موضوع یاد کړه دا څومره ستونز مله ده ځکه چې ډیر کله داسې کورنۍ د تسړه نه خکې چې کین د انجلې خوخنه وی یا کده لک خوخنه وی دا سره بیل کړي یا غالک شه د خپل خزي سره بل جلا کور ونسي کاغه اقتصادي ستونزې وی یا پټول کې فرنګي او کلتوري ستونزې کوي دا څومره ستونز مله ده د کورنۍ او ترمن څومره جنجال زیږي یعنی یوازې د یو کورنۍ ستونزې نه وي دا بیا د دوه کورنۍ ستونزې جوړيږي
نو مشکلات خو ډېر زیات دي زیاتره اوس وګورئ د افغاني ټولنه ده چې یو چنې چنې واده کېږي بچي ته څو شي دیني زیږول یعنې مطلب داس درې څلور پنځه عمرې زیات شوې نه هغه چې د کوره اوسي یا جلا کور ورته نیسي په ټولنه کې یو رقم خبرې کېږي او خبرې د دوه کورونو ترمنځ هم راځي چې دوی وایي او دا ځوانه ده د جلا کور کې څنګه اوسېږي بیا په یوازې توب څنګه اوسېږي بچي لا وړي دي دا څنګه دلته ژوند کوي زیاتره دغه خبرې دي د عام خبرې دي دا داسې نه ده چې په کال کې یو ځل به اورېدل کی یا کوم یشنو کې نه هر ورځ مونږ اورو دا ګورو مونږ په خپل سترګو زیاتره جنې کې چې جلا کېږي هم دا یو خبره ده نږدې کم دی او سنونه کم دی او عمرې دونه نه ده بچي دونه نه دی راوړي دوی د کور چې وځي جلا کور ورته نیسي نه خپل یو نو چې دا تاثیرات د پټولنه کې کېږي چې د جنې چې نن دی خوان سره چې وځي سبا ته دی خوان څخه جلا شي نو دا خبرې دي چې دوی مونږ ور سره مخامخ یو خو دوه کورنۍ ترمنځ هم اتفاق رامنځته کیږي چې جنې غواړي جلا شي مالک نه غواړي جلا شي د دې دوی د کورنۍ په کومه کې مشکلات رامنځته کیږي، یا هم جنې نه غواړي چې جلا شي، الګ غواړي چې جلا شي، بیا هم مشکلات د دوه کورنۍ ترمنځ، د دوه قومونو ترمنځ، په کلي کې، په بانډو کې، که په ښار کې ده، په هر ځای کې ده، دغه مشکلات دا ریښه ده. تو باور وکړئ د کانسن جنکیانو ودونه دا نامزدي زیاتره نامزدي دو یوازې نه ودونه د سستخیمه د دې اقتصادي مشکلاتو د وجې نه موږ خپل شاهد حال یو چې زیاتره داسې جنکیان دي چې نامزد شوي دي، الګ کار نه لري، جنې وایي چې دوی سره نور واده نه کوم، نه غواړم چې د نامزدي هم پاتې شي. نامزدي ته فوکس کېږي له منځه ځي د یو د اقتصادي مشکلاتو د وجه.
مننه کورودان سورای جان، تاسو یو بیرته وګرځم. نور ملمنې هم را سره په پروګرام کې شته، خوریدونکو که تاسو مغاړي چې په پروګرام کې را سره خبري وکړي او دغه موضوعاتو په تړاو را سره وغږیږي، زه تاسو ته شمیرې وایم: 00 24 12 15 01 00 24 24 600 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي، دې ته زنګ وهلی شي که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ وهي پته وپات شي، بیرته بله دې ځای موږ تاسو ته زنګ ووهو. اورېدونکی را سره دی، نوم مو راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم فرجانی، سلامونه می قبول که. زما احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون ته کړشه.
اشرف صاحب د کندهار نه ستړی مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو اتمن براډي اوریدلې وی، زموږ د پروګرام موضوع دا ده چې دغه وروستۍ او بندیزونو په کورنیو کې څومره تاوتریخوالی ډېر کړی دی. ساسی په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو راته وایست؟
نه نه، یعنی دغه خوندې چې په کورونو کې ناستې د مکتبونه چې بند شوي دي، یعنی په دغه باندې موضوع پورې نه تا مننه خورې چې موږ ته مو وخت راکړې. ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم، او سلطان محمد رشتیا صاحب، محمودي صاحب ته کندهار ولایت سلامونه وایم. خورجان چې راسم موضوع ته، چې یوه خبره د ساسي د راډیو په اړوند سره شریک کړم، بله شپه لکه محترم پښتون صاحب چې وویل، دلته د اوو بجو څخه ساسي خپرونه ډېره کښته وي. خادم صاحب هم په هلمند ولایت کې دا خبره سره شریکه کړله. نور د اوس د ورځې پروګرام چې دی خورجانې، دا ډېر صحیح روان، موږ په صحیح توګه اورېدلی شو، ځکه چې د ماښام د اوو بجو خپرونه ډېره کښته وي. نو که چیر دغه ته توجه وسی، موږ ستاسو د راډیو ډیر مینوال
یو. موږ دا ستونزه شریکه کړي، دا څو ځلې پښتون سبا یادونه وکړه، خادم سبا یادونه وکړه، دا استاسیم یاد کړه. موږ دا ستونزه شریکه کړي دا، او ما چې کوم ځواب ترلاسه کړی دا چې دوی ور باندې کار کوي، دا ستونزه به حل کړي. مهرباني لاندې مو نظر اورو چې بل اوریدونکي په تمه ده.
مننه. تیر شپه ان شاء الله دلته وړم شپه، او تیر شپه پر و بجې زموږ په کندهار، زموږ په خپله سیمه کې ان شاء الله ډېره شوه، و نور وختو ته نو خدای دې وکړي چې دغه لاسمه سي. خو داسې خبره ده خورجانې، یو خو هغه د مکتبو ستونزه ده، ځکه چې صحیح ده، د مکتبونو خو نو بند دي، د شپږم ټولګي څخه لوړ مکتبونه بند دي، دا خبره خو صحیح ده. او یو داسې خوندې چې دي اوس په کورونو کې، یعنی په خوام دا زموږ یو دغه دی، دلته اصطلاح ده چې لکه کندهار، هلمند، روزګان، پرجان، دلته اکثریت ښه دي او خوندې چې دي، وخت څخه هم بس په خپل کورونو کې وسیږي، یعنی خوشحاله وي. یو داسې د وفادۍ واده په مراسم کې هغه دی زموږ.
اشرف صاحب، ستاسي خبرې قطع شوې، فکر کوم چې اړیکه سره پرې شوې ده، هڅه به وکړو چې بیرته سره اړیکه ونیسو. اشرف صاحب اورئ؟ قطع شوې ده، اړیکه قطع شوې ده. بل اوریدونکي هم راته پته مده دوی بره واخلو. تاسو راته خپل نوم واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
زه توخیم د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ستاسو ملمنو ته نیکی هیله او احترامات
وړاندې. مننه مننه توخی صاحب، کور ودان ژوندی اوسې چې اړیکه دې نیولې ده. اشرف صاحب، خبرې نیمې کې پاتې شوې، یادونې وکړه چې د افغانستان جنوبي ولایتونه یاد کړل چې له پخوانه پکې زیاتره نجونې ښوونځي و ته نه تللې، یا د جګړې په وجه باندې، یا نورې هر څه ستونزې وي. توخی صاحب، که تاسو راته دا ځواب کړئ چې اوس په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې نجونې ښوونځي و ته نه ځي، پخوا اوس وخت کې که ساسې نجونې ښوونځي و ته نه ځي، ډاکټران ساسې په سیمه کې نارینه دي، ښځینه دي، دغه ښځې چې مشکل پیدا کړي چاته مراجعه کوي؟
مننه د اشرف کاکو، ډېر ښه نظر ورکړی، او یو ځانګړی سلام هم ورته وایم. نو رښتیا هم زموږ په لوی کندهار کې یو خو بازارونه دي، ښارونه دي، او یو صحرا وی دي. په ښارو په بازارو کې خو مخکې تر ډېره حده پورې نجونې تللې، نو بعضې تر غټو سینپو پورې، بعضې تر میانه سینپو پورې، او په شاراو کې اوس ته هم مکاتب یا مکتبونه دودو دستور وو کلتور او عنعنه نه وو. نو اوس یې دا تعلیم په ټپه درېدلی ده. مفتو دې باندې خوشنی څرګندوو، باید دا مکاتب د ښځو پر مخ باندې پرانیستل شي، خلاص شي، ځکه چې و ښځو ته ضرورت شته په هره پروسه کې، په ټیپ کې ورته شته، په پولیسو کې ورته شته، مطلب په نطاقې کې ورته شته، په ډېرو پروسو کې، لکه نارینه وو ته شي ضرورت شته ښځو ته هم شته. نو چې مکتب نه وي نو ښځه خو نو بیا نه شي کولی شي دا تعلیم ترلاسه کړي. او یو دغه د یو نامه راپور د شخبر کړی ده، دا زموږ په چارو کې موږ لاسوهنه بولو، موږ په مذهبي کلتوري او کلتوري شانو باندې دا تجاوز بولو، ځکه چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د الله په آیاتو ثابت ده. نو په منکر او په منهیاتو باندې نو یو نامه پیژي او که به شیه خان پیژي.
توخی صاحب، هغه د دیني اړخ نه واخلو، بیرته به افغان نجونو ته راستنه شو، ځکه چې موږ سره یوه افغان انجلۍ چې د لزده کړو پاتې ده، اوس په کور ناسته ده، مخکې دنده درلودله. خبرې به تاسو وړاندې اورېدلې وي، دوی ستونزې شریکې کړي. که موږ د یو نامه راپور بیخي په ځای پرېږدو، یو نامه که هر څه وایي هغه به په ځای پرېږدو، خو خپل افغان انجلۍ ته راشو، د دې ستونزې را واخلو، دا په ستونزه کې ده، دا په جنجال کې ده، او تاسې خبرې واورېدلې. تاسې راته د خپلې سیمې ووایه، ستاسې په سیمه کې نجونې کې چې ښوونځي ورته نه ځي، په کورونو کې ناستې دي، د پخوانه تر اوسه پورې دوی په څه کارونه بوختې دي، څه کوي؟
دوی خو تر ډېره حده پورې دلته اوس داسې کورسونه جوړ شوي دي، او د علماوو په کورو کې دیني سبقان ورته ویل کېږي، په ډېرو ځایو کې دیني سبق ورته ویل کېږي، ولو که مکاتب ته خو نو روسیا هم نه شي تلای، خو دیني سبقان ورته ویل کېږي. یو داسې کور یې په هغه کور کې یو عالم یې، یعنی په دیني چارو کې وارد یې، یا قراءت ورته وایي، یا دیني سبق ورته وایي، لمونځ، روزه او زکات، دا روزمره چې دا فرض ده، دا علم ورته زده کوي. او بعضې داسې ښځې دي هغه بیا په خوارۍ اخته دي، کارونه کوي، مثلا مزدوري کوي، څوک چرګان چرګې پیدا کوي، څوک ماشینان چلوي، څوک یو بل داسې کار په مخ وړي. ولو که زموږ په شاجوي کې خو د ښځو تجارت نشته، ښایست په لویو ښارو کې تجارت هم وي. نو د تعلیم
په کرنه کې خو به تاسو سره برخه اخلي، په لرو پرتو ولسوالیو کې په کرنه کې خو به برخه لري کلیوالې ښځې؟
یا زموږ په زابل کې د عنعنې او کلتور نشته، ځکه چې دلته پښتانه دي، پښتانه نه غواړي چې ښځه یې د کوره راووځي. دا د دوی دپاره یو کلتوري لحاظ په دا یو عار بولي. نارینه دي ځکه چې د نارینه وو کار معلوم ده او د ښځو کار معلوم ده. ښځې خو په کورو کې د خپل ورځنی ژوند کوي، او نارینه خپل د نارینه وو ژوند کوي. دا زموږ په وطن کې نشته. مننه. یو پیشنهاد کوم، د کومه د اسراف کاکو چې وویل، تاسو ګورئ د منځنۍ څپې تر څنګ یوه لنډه څپه هم مختار کړئ، نو به د شپې لخوا زخه موږ ستاسو خپرونې اوري. ولو که موږ په زابل کې ستاسو خپرونه ښه ارواو، یو د منځنۍ څپه ډېره قوي راډیو ته ضرورت لري. نو زه خو د راډیو الحمدلله د کل په فریکونسي او په میګاهرتس او کیلو هرتس او په امواجو باندې پیژم، ښه قوي راډیو لرم، بالکل ښه قوي راډیو د ځینې وایسي. خو بعضې خلک ګیلې کوي، نو تاسو تخنیکي همکارانو ته ووایه چې یو څلوېښت میټر یا نه څلوېښت میټر په څنګ کې ورسره خلاص شي، نو به ستاسو خپرونې ټول په شفاف ډول اوري. د منځنۍ څپه په بعضو ولایاتو کې کار نه کوي. ګوره، بله ورځ قاري صاحب محترم پښتون د جوزیانو څخه ډېر متعصبي وو.
موږ ټول وړاندیزونه او ساسې دغه اندېښنې اخیستې دي، او څو ځلې مې شریکې کړې دي، ځکه چې زه پروګرام کې د دوی او تاسې سره خبرې کوم، اورم زه رسوم، او څومره چې زه کولای شم اوس ما په وس کې دمداده شو، زه ساسې دا خبرې ټولې چارواکو ته ورسوم، د خپرونه ورته مخې ته کېدم، ورته وایم چې دا حل کوي. نو هغوی ژمنه کوي چې په دې برخه کې به کار کوي، لګیا یو او حل به کړي. ډېره مننه توخی صاحب. نور اورېدونکو ته به ورشو مرتا پتامدی نمورتا واخلی لکم سه مولی کنی والی.
السلام علیکم. لحی محمدی هم نکندار سه خوش جانی توخیر سال سه ممده شرف خاکو تا جنمه داغا رسول عبردون کتستان کاران تا سلامون وای.
ډیره مننه کور ودان محمدی صاحب لاړی کې نه دی لاندو کې درنه دا پختم چې دغه بندیزونه چې وځه شوې ده کېده شي تاسو د افغانستان د جنوب نه زنګ وهلې دی پسې مې کې به مستونزې نه وي خو د ملمنۍ خبرې به مو اورېدلې وي په ټوله کې ساسې په ان باندې که څنګه ساسې پسې مې کې به خزې دغه تجربه نه لري خو څومره ستونزمن دی د افغانې په توګه باندې دی وي خزې لپاره دی ونجلې لپاره چې لزده کړو پاتې کیږي او بیا کور کې له تاوتریخوالي سره مخ وي
ولا لکه تاسو ولا یقیني زموږ په علاقه کې زموږ ما د نکته د پلاټ درما په دروازه مونږه مکتب ولاک په ویل نه ولاک د سره کټه د وای خلک ته څه سره څه ولا څه سره ودا اکثر ته زوراسته او ماجم ته زوراسته او پولیس ته زوراسته خو چې اوس غواره خو د میجه لار غواړي څه دی بار بغه د میجه په لار کې موټر چیرې زه وایم چې وڅ تعلیم مرتس په افغانستان کې څنګه سره ټول شي تعلیم به د طالبان ته مرده سره دی د کورو ولا د مسجد امام برو د ټول سرات ورور شوی خدا دې مړ پر انا مام نریو پر ناټوم نریو پر برکانم نریو دا څه نه کیږي خورځه راځي چې مرسته سره ټول ځوانان دا د مکتبو چې منه سوي دي کینه خو دې د کور کې هغه لکه اوای مرته چې د
پختن هم دادا محمد سي پختن هم دادا چې اوس په افغانستان کې هیڅ څوک نشته دا په خاک د خلکو اعتراض دا او چې په افغانستان کې پر دې هیوادونه دي دوی د دیموکراسي ناری وهي یا هڅه کوي چې د خزه په نوم باندې هغه فرهنګ چې افغانان لري هغه لمنځي وسو خو د افغان په فرهنګ کې خو تاسو فکر کوي دا به چې یو انجلۍ د درس نوایي ځکه چې ټول افغانان غواړي افغاني ټولنه واده وکړي ټول پښتانه غواړي چې انجونی باسواده شي که دغه بهاني مثلا لمنځه وباسي چې نامه داسې وای یو نامه کوي کنه وای دا دی افغان انجلۍ غک د افغان غواړي چې درس وای افغان غواړي چې خوانځي ته لاړ شي تاسو دغه ملمنوي خبري واوریدل خو بیا هم ستونزې شته تاسو یې لڅ بولې
خو ستونزې دا زه د توام خو ما د څو راولې نور څو چې بیا برا ما مرمر سره ودرې لاسو یې کینې و څو ته موږ درو راکړو ډاکټران ته په دا کابل کې په دا کارتیا چار کې دا مخابرات ته بولې زه وځه تاریخ کړم نه څنګه ساو انجن دې دا پیغلان نه سپاس ساو دې د سارا دې د مزګر پر دې دې ور دې دا تعلیم کې دا به څنګه کې ساده دا ولې لاج هغه نه چا پښتنه وکړه ما دا خلک د څه تعلیم باندې یو داد صدا په څه وو انجن دې مرده چې کېرې دا وایي ول دا دا د کابل ټول کې څه دې غوايي خو بعد باید زاینه اجازه ورکړې د ابو اجازه ورکې په دې څه دې چې دې دا رقم ناری شوې دا د نوې ناری په افغانستان کې دی وي په تامه چې موږ یې ملګری دا وسته ته دا اوبیا ته څه سم لا مې المکه یو خیوالي مې المکه د افغانستان څخه ته خدای تعالی مې المکه لپاره په پارت کې مې ما و دا خو نه علم دین ملا دې شي دې
محمدي صاحب په دې برخه کې خو محمدي صاحب په بخښنه سره په دې برخه کې خو موږ ډیر ملایان راوستي دي هغه لکه څنګه چې تاسو پوېږئ خپل بم په دې برخه کې معلومات لري هغه د ښکاروي چې په قران شریف کې په اسلام کې پر خزه باندې تعلیم فرض ده لکه څنګه چې نارینه حق لري تعلیم وکړي خزم داسې حق لري خو بیا هم ساسې له نظر نه نړۍ باندې نه کور مودان چې زنګ به هلای و خپل نظر مور سره شریک کړ از موږ بل
مېمانه یو خبر مخورځان پاس سره کوي
لاندې کې محمدي صاحب
لاندې کې کوم ابو یا ورځ دې دې څو نو چې څه د رادیو څه شې د خارج څه ول افغانستان و څه ځغال څه ګوره دا خبر نو خدا خبر د خلک څه په لګون و څه ځغال افغانستان ولا سرویس څه ځوس ملک کوپاره غل نو وښه
محمد صاحب دا کدا شي دا غو خپل نظر وی هر څوک د خپل نظر خپل نمائندګي کوي موږ فقط غواړو دلته د افغانون جنو چې لزده کړو پاتې دی او دوی د خپل حق وختنه کې غږی پورته کو او هغه حقونه چې وخزه په ټولنه کې په اسلامي ټولنه کې په افغاني ټولنه کې لري هغه ته ورسیږي کور دی ودان مننه او هر څوک د خپل نظر نمائندګي کوي زموږ بل مېلمانه راغلي ده فوزیا وحدت غلي وحدت هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي تاسو وړاندې خبرونه کې نو زموږ د اوریدونکو ډېر اعتراض پدې ده چې په دې برخه کې طالبانو چې کوم بندیزونه وضع کړي دي د دوی په ان باندې کچيري دغه داتخوایی چې مثلا ملګری ملتونه د افغان خوځ لپاره کوي د دوی په ان کې چیرې افغانان وکړي یا په د دوی په خبره باندې داسې په اسلامي ارزښتونو برابر تر سره شي نو یو څه ګټه به وکړي دوی به ورسره ودرې ساسې په ان باندې د افغانستان د عامو خلکو ترمنځ د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په اړه باندې ولې بېلابېل نظرونه شتون لري ولې موږ اتفاق نظر نه لرو په دې برخه کې
فریده جان سلام تاسو ته ساتو درنو اوریدونکو ته او ټول دوستانو ته چې زما غږ هم دا وسوي تاسو مو ته اشاره وکړه او دوستانم زغوارم خپل نظر ورکوم. البته د افغانستان ټولنه متاسفانه ډیره زیاته سنتي ټولنه ده. په همدې خاطر باندې د نجونو د زده کړې په برخه کې بیلابیل نظریات شتون لري او هر کورنۍ په خپل کور کې خپل سیاست پلاره اچوي. متاسفانه یو څه شی چې په افغانستان کې ډیر ورته ارزښت نه دی ورکړل شوی هغه تعلیم ده. په نورو هیوادونو کې زده کړه پر ښځو او نارینه وو باندې فرق نه کوي جنسیت، دا جبری ده. یعنی یوټوب د وم څو سنت نو شپږم سنت نو باید خپل زوی او خپل لور مکتب ته ولیږي. اما په افغانستان کې دا څه نه و، ټول ازادي کورنۍ ته ورکړل شوې وه چې څوک غوښتل خپل خور مور مکتب ته لیږل او که څوک نه غوښتل خپل لور خور په کور کې نه و او ورته به یې ویل چې ته حق نه لري درس وایې، یا به یې په لورو پرتو سیمو کې تر وم سن په پورې نجونو ته درس ویل. همدغه جمهوریت کې دا یوازې د طالب هغه نه وه، د حاکمیت دوره نه ده چې نجونې له ښوونځیو څخه محروم پاتې شوې دي. موږ په جمهوریت کې هم لیدل چې دوی خپل نجونې مکتب ته لیږل، ما تر نهمه پورې یا به تر اومه پورې یا به تر اتمه پورې، او له هغه نه وروسته به یې په کور کې نه و ورته به ویل چې ستاسو بسته او دا فقط ابتدایي زده کړې به یې پې کوله. نو زه فکر کوم ډېر د اختلاف د نظر د نجونو د زده کړې په برخه کې دغه سنتي ټولنه ده چې موږ یې لرو، او بل خبره ده چې اکثریت د افغانستان محروم ولایتونه او هغه ولایتونه چې له ډیرو شیانو نه متاسفانه د جمهوریت په دوره کې هم پاس پاتې و، لکه خیالي مکتبونه هلته وو اما خپل مکتب هلته شتون نه درلوده، مسلکي استادان هلته نه وو. ډیر خلک زموږ متاسفانه له تحصیل او تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په دې خاطر باندې د تعلیم او زده کړې په ارزښت باندې زیات نه پوهیږي. نو وخت چې په یوه کورنۍ کې مور بې سواد اوسي، پلار بې سواد اوسي، همدارنګه د هغه او د تحصیل په ارزښت باندې پوه نه شي، طبعا په اولادونو باندې هم دا تاثیر لري. برعکس هم موږ لرو، داسې کورنۍ موږ لرو چې مور پلار فامیل بې سواد دي، اما د هغوی زامن واقعا رسېدلي دي. یعنی هغوی پوهېږي، دا نورو ته ګوري چې څنګه د زده کړې په برخه کې ځان رسولی، ځان ته وظیفه پیدا کړي، کار کوي، درس وایي، سهولتونه لري، دوی کوي شي خپل ژوند په خدوګه پر مخ ویسي. اما په ځینو کورنیو کې بیا هماغه بې سوادي متاسفانه اثرات لري چې خپل نور د کورنۍ غړو ته هم اجازه ورنکي چې مکتب ته ولاړ شي او درس وایي، او هغوی خپل اولادونه هم په هماغه چوکاټ کې چې دوی خپل ژوند کړی او محدود ساتل شوي دي، په هماغه چوکاټ کې لوی کړي دي. چې متاسفانه زموږ په افغانستان کې 80% فامیلونه تو وایم کاوی افسه د فامیلونه په همدغه شکل باندې سنتي ژوند کوي او ډیر تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. په دې خاطر باندې اختلاف ته نظر متاسفانه ډیر زیات دی، او دغه فرصت څخه طالبانو د خپل ځان په ګټه باندې استفاده وکړه، او اوس هم د افغانستان د ښځو یا نجونو له نوم څخه دوی د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي، او کله یو نو محدودیت لګوي چې نړیواله ټولنه دوی غونډو ته راوبولي، کله بل محدودیت فرمان صادر کړي په د ښځو پر وړاندې چې دوی د مشروعیت مسله د غونډو په اجندا کې راشي، او یا هم د مرستو مسله اوسي. په ټوله معنا باندې د ښځو څخه په افغانستان کې د سیاسي ابزار په توګه طالبان اوس استفاده کوي. دغه فرصت موږ له وخت مهیا کړی و طالبانو ته.
مننه زه تاسو بیرته راګرځم. اوس په ورشو اوریدونکو راته پتامه دی قاری صاحب ستړی مشي، او په ډېرې بخښنې سره چې تاسو ډېر پتامه پاتې شوي، مهرباني ستاسو نظر اورو.
بله شال خو سلام علیکم قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
فریدی خبر ادا شته د دې سره خو موږ بار بار ویلې دي چې بار بار د دې سره موږ په دې افسک موږ پورته کړی دی چې کار او تعلیم د شریعت حق دی، او کله شي چې هغه څه چې تعلیم نه لري، سواد نه لري، او کار ونه لري، یا فرضاً هر کار چې دای نه سي وسنه یو کار چې په شوبای کار کوي، نه په حياتي کې کار کول، د دې په نورو تولیداتو کار کول، په زراعت کې کار کول، په انجینری کې کار کول، موږ ته پولیس په کار ده، موږ ته ډاکټر. پرې دې زما خبره درته یو د درواغو نظر ورکول دي چې وای موږ ته ډاکټر په کار ده او خپل خور مکتب ته نه ورکوم، موږ ته پولیس په کار ده او خپل لور مکتب ته نه ورکوم. دغه خبره کول دا په خپل پر درواغ باندې دلالت کوي. او یو د بیا سواد خلکو نظر ورکول دي، یو د با سواد خلکو نظر ورکول دي. زموږ د بیا سواد د مرچ د خوشنط کوي او د بل د مرچ توثیخوالي کوي او د بل د ټول د بیا سوادي علامه دي. و زه به تاسو لن نظر درکم، زه نه بینایم کچیر زما خانم هم نه بینای، زه خو نه بینایم، ما خو پیژنه
بلکل
بسترګو نه بینایم، نو کچیر د زما لور هم نه بینای، د زما خانم هم نه بینای، د زما زوی هم نه بینای، بله نو څلور پنځه نه بینایم په یو کوټه کې لکه دا چیش کولی نو خو هېڅ نشي کولی. مطلب مې دا دی چې هغه ارزښت چې اسلام و تعلیم ته ورکړی و تعلم چې ورکړی دی، هغه څوک چې تعلیم لري هغه جوړ دی، هغه څوک چې تعلیم نه لري هغه ړوند دی.
پښتون صاحب، دغه ستونزه چې تاسو اوس یاده کړه دا پخوانه په افغانستان کې وه، دا اوسنۍ نه ده، حتی دا زه ووایم چې د افغانستان په جنوب کې نه بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به وه چې خلکو ویلې موږ ډاکټر ته اړتیا لرو، خو که چیرې د خپلې لور، د خپلې خور یا د خپلې مېرمنې ښوونځي ته، پوهنتون ته د تګ مسله به شوه، بیا به ویلې چې دودونه دي، رواجونه دي، شاته به شول. د دې لپاره اوس هم یو بل ښه حل لار یا بهانه چې دوی د پیدا شوی دا چې طالبانو بندیز لګولی دی، خو دا د حکومت نه پرېږدي، په ټوله کې دا مسله بیخي ورسره پاتې شوه. فکر کوي دا به نور دي د څومره لار هواره کړی شي، دا کورنۍ کې تاوتریخوالي او په خوځو فشارونه
ډېر شي. دا ټوله اوس ماشه طالب باندې سوي، طالب تر شپږم سیمپورت یې اجازه نه ورکو. تاسو ولر سي دا پښتون کوم ټوله دا اکثره بیا سوال دی، و دا خلک چې ساز سره پر اډیو کې نظر ورکړي دا وایي زه تعلیم غواړم. نو چې تعلیم غواړي دا شل کنه په جمهوریت کې یار خوای چې زه خپل موږ هیڅوک تعلیم په هیڅوک تعلیم نه لرو، یار خوای تعلیم غواړم او بیا وایي چې خپل په کور کې با سواد نه لرم. نو خو تعلیم دې نه دی غوښتي، زه وایم ما نه دی غوښتي، تا نه دی غوښتي، خصوصا پښتون قوم تعلیم نه دی غوښتي. پښتون قوم غواړي چې پر دا رقم د دود په نامه، د دستور په نامه، د کلتور په نامه، د فرهنګ په نامه همیشه و بل ته احتیاجي، همیشه بل په چپلاخو وي، همیشه بل پر سر وي، همیشه خپل ګاونډیانو ته احتیاجي، همیشه بل خاوري پرتوي او دوی دا دود او دستور او فرهنګ پالي چې ولا موږ پښتانه یو، موږ د لوی کندهار خلک یو یا د لوی ترکستان خلک یو. په همدغه حساب باندې دا خلکو تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی. دا چې اوس یو د بل سره مشتي چی شي دی، علت یې بیا سوادي ده. دا چې یو د بل خشونت پر لکو دا ترته تاوتریخوالی چې پر لکو، دا چې ښځې په بدوی کې سره ورکوو، دا چې ښځه د ایوان په شکل خرڅوو، د دې علت څه شی دی؟ دې علت بیا سوادي ده. په خدای دې مې قسم چې بیا سوادي ختمه شي او نر خپل پاک وپوهېږي، ملا خپل پاک وپوهېږي، ښځه خپل پاک وپوهېږي، امیو قاري خپل پاک وپوهېږي، د کور وګړي، د کور مشر خپل پاک وپوهېږي، د کور کشر خپل پاک وپوهېږي، ټول وطن ګلی ګلزار دی. اوس اول ځل ډیر خلک دای غواړي زموږ په نرانو کې چې ځان ته نر وایي، وایي زوی دې مې قاضي، زوی دې مې سارندوالي، زوی دې مې مودري، زوی دې مې اميري، زوی دې مې ماموري، خو ښه ده زما کور جارو کوي، لور دې زما، لور دې زه به د لور ولور خورم په دغه رقم یې ورکوم، ښه ده زما کور جارو کوي، لور دې زما کور جارو کوي، دغه به سوادي دی وي تر ابده دی.
مننه قری صاحب کار ودان چون دی اوس چې خبرونه دې زنګ او هلې او نظر دې را سره شریک کړو، په دې هیله چې افغانانو کولای شي دغه فکر چې فرهنګ د زده کړو مخه نه نیسي یو وخت لمنځ یوسي، یو تو اجازه ورکړي چې افغان انجونې او ښځې هم کار وکړي او زده کړې وکړي. ښاغلی سوریا، که تاسې ته راشم، تاسو مخکې د ودونو یادونه وکړه او هغه ستونزې چې د محدودیتونو په وجه باندې رامنځته شوې دي، د دې یادونه مو وکړه. خو که تاسو د اورېدونکو خبرې اورېدلې وي، دوی یا په ټوله کې پخوا هم همدغه نظر و چې د ښځو د حقونو لپاره دفاع یا د هغې لپاره دادخواهي کول یو ډول غربي فرهنګ ده. له دې خبرې سره څومره موافق یې او څه کولی شي خپل افغانې ښځې په دې برخه کې چې خلکو ته وښایي چې دا غربي نه بلکې یو اسلامي او د افغانې ټولنې د پرمختګ لپاره یو غوښتنه کیدلی شي؟
یو خبره به زه تاسو کوم، نه ټول خبرې ما واورېدلې. د قاري صاحب خبره دوه رقم نظریې دي، یو د بې سواد نظریه ده، یو باسواد خلک نظریې دي.
د کچې ته مونږ وایو چې دوی اوس چغې وایي چې دا د اروپا یا هم د غربي ټولنې دا غږونه دي چې دوی وایي د ښځې حقوق، د نجونو حقوق، تعلیم یا کار، دا شیان دا واقعاً چې دوی خبر نه دي، نه د دین څخه دوی خبر دي، نه د دنیا څخه دوی خبر دي. که چېرته مونږ د اروپایي یا د غربي ټولنې په اساس لاړ شو، هغوی حقوق بیا جلا شی ده چې تا نه غوښتل کېږي، هغه بیا بل شی ده. د چوکاټ د اسلام نه وتلې ده، هغه تا نه هېڅوک هم نه غواړي. که چېرته واقعا دوی دیپ لاړ شي، دوی ژور فکر وکړي، دوی وګوري، خپل دین ته وګوري، دوی زده کړې کړي یا خپل دین نه خبر اوسېږي، دوی بیا په دې پوهېږي چې د جنې لپاره تعلیم راغلی ده، د ښځې لپاره تعلیم راغلی ده، د ښځې د نجونو لپاره کار راغلی دي. په لنډه کې به مونږ دا ووایو، ولې د بي بي عائشه ښځه نه وه؟ بي بي عائشه به دوی د صحابه کرام تر منځ د ټولو نه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه حدیثونه چې روایت شوي د بي بي عائشې په واسطه شوې ده. بي بي عائشه روایت کړې ده، بي بي خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مېرمنه وه. هغه تجاره نه وه، یا هغه ښځه نه وه، هغه په اسلام کې نه وه، وکه نه وه. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بي بي وه، خو تجارت به یې کوله، خپل کاروبار به یې کوله، رسول صلی الله علیه وسلم د هغې سره به شریک وو. نو تاسو نه د اسلام نه خبر اسئ، نه د دنیا نه خبر اسئ، نه د دین نه خبر اسئ، نه د قرآن نه خبر اسئ، نه د یو ملا سره کینئ، نه د یو عالم سره کینئ، نه د یو چا نه پوښتنه کوئ، نه د چا نه نظر غواړئ. دوی چا نه نظر نه غواړئ، خپل نظر یې ورکوئ. نن خو بیا بې انصافي ده، ته ما نه پوښتنه نه کوي چې ته تعلیم غواړې که نه غواړې، ته لګیا یې، ته وایې نه دوی تعلیم نه غواړي. ولې زه زبانه لرم، زه ګونګی یم، زه خبرې نه شم کولی. ته خو اجازه هغه لور ته ورکړه چې د خپل لور دې درته ووایي چې تعلیم غواړي که نه غواړي، هغه ښځې ته خو اجازه ورکړه چې هغه کار غواړي که نه غواړي. ته د ځان نه لګیا یې چې دوی نه غواړي، دا غربي ټولنې غږونه دي او د دې خبرې دي. ته اول راشه اسلام ته وګوره.
اوس په دې وضعیت کې سورایجانې، په دې وضعیت کې لکه څنګه چې تاسې دا وضعیت انځور کړه، افغان نارینه دا موضوع د ښځو د حقونو موضوع غربي دیموکراسي یا یو ډول فرهنګ غړي په داسې حال کې چې په خپل کور کې ناسته ښځه چې ده د هغې پوښتنه نه کوي، څه کولی شو داسې ډول نارینه ته قناعت ورکړو چې دا د غرب غوښتنه نه ده، او دا په دې پوهېږو چې دا زما خپله غوښتنه ده، دا زه غواړم، زه غواړم تعلیم وکړم، او ته باید راسره ودرېږي. دا افغان نارینه چې په دې ډول نظر ورکړي، څنګه یې قانع کولی شو، څنګه یې راضي کولی شو؟
نه فائدہ جن یو خبر د تاسو ته کوم، نه خبرې چې هغه کسان گئی چې دوی وایي چې انجینې یا هم زموږ په پښتنو کې یا هم زموږ په افغانانو کې په دودو کلتور کې دا شیان نشته چې تعلیم دوی وکړي، نه د غربي ټولنې نه. زه هم دې نه وایم، هم دوی هم دې ته وایم، زه هم دې نه پښتنه دا کوم. زیاتره دوی نه کې زما کتلې دي چې دوی دې کوم ځای کې زیاتره زموږ د خپل د وطن خلک دي، افغانان دي، پښتانه دي. دوی د ښځې په سر باندې ولاړې که ډاکټر ته مخته کوي، اول هم دغه پښتنه کوي. ښځینه ډاکټره نشته، ښځینه نرس نشته. که چېرته زه ته ځي سخران حسن مونږ وایو وایو دا پاسپورت دی نه نشته، دا چې مونږ وایو میټریکو اول چې دلته د دوی ښځې مېرمنې ورسره یا انجینې ورسره یا مور ورسره اول پوښتنه همدا کوي چې بایو میټریک په ځای کې ښځه ده که نشته. خو چې ته دا پوښتنه کوې چې د دې جرات ځان ته ورکوې چې ته وایې چې د دې په ځای کې چې یو بایو میټریک والا ښځه وي، یو ډاکټر ښځه وي، یو نرس ښځه وي، نو ته څنګه د دې جرات ځان ته بیا ورکوې چې ته وایې چې تعلیم جنکیان ته نه دی راغلی؟ نو د دوی قناعت ورکول ډېره لرې خبره ده. دوی اصلا په خپل ځان، په خپل دماغ، په خپل وجود کې، په خپل زړه کې دا منلې ده چې تعلیم ښځو ته نشته. خو یو که والله که د دنیا دې خوتا خوته مونږ دوی ته وکړو، دوی به نه پوهېږي تر څو چې دوی ځان په خپله پوهېږي چې یو عالم سره کېنني یا د یو ملا سره کېنني د دین نه ځان خبر کې. د دنیا د تعلیم مونږ به پوهېږو یو خوته راځو به دین ته. دوی د دین نه ځان خبر کې پوره په دین باندې پوهېږي، دوی به په خپله قانع کېږي. ځکه چې په فارسي کې یو خبره ده، وایي خوابرده را پیدا کردن آسان است، به خواب زده را پیدا کردن مشکل است. دوی اصلا نه غواړي چې ځان پوهېږي. که چېرته دوی غوښتل چې ځان پوهېږي، اول به آسان ملا ته کېناسته، ملا نه پوښتنه کوله د بي بي خدیجه بي بي عائشه څوک ده. دوی څه کوله چې د دې خبرې یاد پورته ښکته کېږي، یو یې تجاره ده او بلې چې ده تعلیم درلوده، بلې چې ده حدیثونه روایت کړې وه، نور داسې ښځې هم شته دي په اسلام کې. دوی څوک دي؟ دوی خو مونږ ته رازمعرفي کړه.
مننه کورودان. اغلی فوزیه که تاسې ته راشم، تاسې مخکې یادونه وکړه چې طالبان ته ښه بانه خدای ورکړی ده د ښځو د حقونو نه د نړیوالو د نظر د جلبولو لپاره، یا د دې لپاره چې دوی وکولی شي نړیوالو پام ځان ته راواړئ، دغه مسله یو ډول سیاسي کړې ده او دا استفاده کوي. خو برعکس بیا د افغانانو ذهنیت کېدای شي په دې اړه باندې یو بل څه وي. دغه موضوع چې طالبان د ښځو حقونه یا دغه اسلامي موضوعات چې دوی یادونه کوي، احادیث راوړي، آیاتونه راوړي، دوی هڅه کوي چې هم اسلام هم ښځې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاسي اهداف لپاره وکړي، عام افغانانو ته دا موږ څنګه تشریح کوو چې دوی په دې مسایلو پوه شي ترڅو عیني واقعیتونه او هغه څه چې د پردې تر شا روان دي دا سره بیل کړئ شي.
فرید جان، زه فکر کوم چې اکثریت د افغانستان خلک پر دې باندې پوهیږي چې طالبان د خپلې ګټې لپاره کوم برخې کاروي، هغه د ښځې وي چې د ابزار په توګه یا د سیاسي ابزار په توګه ترې استفاده کوي، که هغه د افغانستان نور مسایل وي، که جغرافیا وي، که هر څه وي، د افغانستان خلک پر دې پوهیږي. تحقیق هم ښه کولی شي، په ښه او بد باندې حداقل دونه پوهیږي. اما تاسف خبره دا ده چې ځان نه پوهوي، دوی نه راویښیږي تر کله پورې به دوی ویده وي، تر کله پورې به دوی نه ویني چې په افغانستان کې د څه وضعیت روان دی. یوه تورستي ډله به راځي پر تا باندې به حاکمیت کوي او تا ته به وایي چې ستا ښځه او ستا لور اجازه نه لري چې د کور نه ووځي، او ته به هم دا منې چې ما ته طالب ویلي. یو بې سواده طالب، یو څوک چې په غره کې ژوند کړی، یو څوک چې په هیڅ نه پوهیږي.
خو که د طالبانو حکومت ته تم شو، غلی فوزیا، طالبان تل وایي چې د دوی چارواکي هغوی چې په واک کې دي یا دا نور کسان دي، دوی ټول د دین عالمان دي، له مدرسو فارغ شوي دي، شیخان دي، او په دین باندې دوی ښه پوهیږي. او کلم دوی په خپل سرګندونو کې دانه دی ویل چې نه پرېږدي نجونې تعلیم وکړي، وایي چې موږ وخت ته ضرورت لرو، فرمان به ورکړو، شرایط برابرو. دوی چې کله ادا کوي چې په تعلیم پوهیږي، بیا دې برخې ته مزواب څه دی؟
دقیقا خبر هم داده چې که دوی ملایان وي خو قرآن به سم تفسیروي، اوس به نجونو ته اجازه ورکړي وه چې ټول به زده کړې کړې وي، نه دا چې مکتب یې پر مخ وتاړ، پوهنتونونه یې پر مخ وتاړ، له کار نه یې محروم کړ، په کورو یې کېنول. که نه تاسو موږ تاسو ښه پوهیږو چې دا یو بهانه ده. بیا دا چې دوی وایي موږ ټول د مدرسو نه فاروق شوي دي، کسان ټول علما دي، ټول دا دي. دوی کوي شي چې سیاست پر مخ ویسي، د ترانسپورت وزارت نه نیولې تر وزارت خارجي وزارت پورې، د خدای لپاره د علما او د ملا په نوم باندې کس ورته ناست وي، او سیاست به کوي، او کار به پر مخ وړي. حتی یو عالم کوی شي چې وزارت خارجه پر مخ ویسي، یو عالم کوی شي چې وزارت داخله پر مخ ویسي، یو څوک چې د مدرسې نه فارغ شوی وي هغه کوی شي چې په امنیت برخه کې کار وکړي. دوی خپل ځان هم تر سوال لاندې وړي په دې خبرو باندې چې موږ ټول له مدرسو نه فارغ شوي یو، خود همکاری یو، هر څه کوی شو، تصمیم هم د افغانستان د خلکو په اړه نیوای شو، او د افغانستان خلک ما هم هغه څه خلک دي چې هر څه طالب وي دوی مني. که وایي چې خور دې له کوره ووځي، وایي سعیده ودي ووځي، که وایي ودي نه ووځي، همدغه امر په خپل کور باندې هم تطبیقوي. متاسفانه ډېره سخته ده چې موږ وشو کولی. زه فکر کوم په چیرې ټول په یو لاس د طالب په وړاندې درېدل چې موږ ولې باید خور مور په کور کې کښېني. حداقل په کلي او بانډو کې نه شي کولای چې دوی سره ټول یو ځای شي او ودرېږي چې موږ مکتب غواړو د خپل لور دپاره، موږ پوهنتون غواړو د خپل لور دپاره. په کلي او بانډو کې موږ او تاسو ښه پوهیږو او ځوان مو کړی بالاخره دماغ جیو، تر کله پورې فکر وکړئ، حداقل درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله، یا حداقل لس کاله وروسته. د لس کاله وروسته تاسو د یو بل نسل تبدیلیږي که نه؟ تاسو هیڅ شی نه لرئ. همدا اوس په پکتیکا د پکتیا ولایت کې موږ نرسانې ډاکترانې نه لرو، متخصص ډاکتر نه لرو، ښځینه. دا خو په ټول ولایت کې همدغسې ده. سبا ته به بیادبي ډېر زیات ماسي، دوستان به زما غږ اوري. سبا ته به موږ ښځو کورو لور ته به نارینه زایمان ورکوي، اولاد به پیدا کېږي، ښځه به نه اوسي. دا خو واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. هر کله چې زه دا فکر کوم چې دا غټ نسل ټول درس تعلیم هر څه نه پاتې شو، زما مزغه چوي. اما زه واقعا دته حیران یم چې دا د افغانستان خلک څنګه چوپ پاتې دي،
من نه کورودان روسي خبرې به مو واورم. سراجان، تاسو راځم تاسو ته په لنډو کې وایي، دا معلومه ده چې بندیزونه شته دي، او لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه، تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. په دې برخه کې افغان نجونو ښځو ته څه کول پکار دي؟ زغم نه کار واخلي، نورې څه حل لارې ورته شته که نه؟ ستاسې په اند
د افغان انجونې او د افغان ښځو بیچارګي همدلته ده چې نه یې څوک غږ اوري، نه یې څوک در ته رسېږي، نه یې خبره څوک مني، او نه هم د دوی په خوښه څه کېږي. که دوی زغم زغم کوي که نه کوي، دوی که صبر کوي که نه کوي، که په کور نه ځي، که بیرون ګرځي، که په سړکونو غږونه کوي، خو نن په نړیواله ټولنه غږ وي نه طالبانو باندې دا تاثیر کوي. طالبانو باندې خاصه نه هیڅ شین تاثیر نه کوي. نړیواله ټولنه ته نه خبر نه دي. نور جوانی ودونه ته نه خبر نه دي. ګوري په سترګو باندې لاس نیولې په غوږونو باندې لاس نیولې وای نه اورم نه ګورم. نو د افغان نجونو دغه بد ورځ ده چې دوی اوسې تجربه کوي. د افغان ښځو لپاره دا بد ورځ ده چې دوی تجربه کوي. د ژوند تر ټولو تریخ ورځې همدغه دي چې نه یې څوک خبر اوري نه یې څوک خبره مني. او دا چې دا د طالبانو وایي چې موږ افغان د تعلیم په اړه پوهېږو، د تعلیم په ارزښت باندې پوهېږو، دوی باندې یو کار روان دی، موږ یو ورته لاره جوړو، یو ښه طریقه ورته جوړو. زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې افغانستان په تعلیم باندې واقعاً پوهېږي، هغه په دې باندې هم پوهېږي چې د تعلیم څخه لرې پاتې کېدل یوه ورځ د کتاب خبرې پاتې کېدل څومره تاوان لري. که چېرته ته یو ورځ مکتب ته لاړ نه شي، بس شپږ مضمونه تا نه تېرېږي، شپږ مضمونونه چې شپږ ساعته ته درس وایي، شپږ استادان لري، شپږ شپږ رقمه خبرې هغوی ته چې دا خبرې ته په یو ورځ کې ته نه لرې پاتې کېږي او ته د لاسه ورکوې. نو څه فکر وکړه چې په درې کلونو کې به څومره مضامې څونه استادان څونه خبرې څونه ساعتونه څونه دقیقې د درس ټول ته رسېږي. د دې ځوان کول ډېر ستونزمن دی. زه وایم چې هېڅ امکان نه لري که دوی واقعا په درس باندې پوهېده چې څه کار نه کول.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. په بخښنې سره غلې فوزیه چې نشم کولی تاسو ته بیرته درشم، ستاسو وروستۍ خبرې واورم. اورېدونکي زموږ نور همکاران د سټوډیو شاته په تمه دي چې دوی سټوډیو ته راځي خپرونه لري. له تاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانې سریا خان او فوزي وحدت نه نړۍ مننه چې پروګرام کې راغلي. اورېدونکو له تاسو هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.
I'm not afraid to die. شیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوے دے چمن چمن تگے دے وطن وطن سوے دے چمن چمن اے پاکی او بغواڑی وینا وینا دغواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی جنگ استڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا لغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی وطن افغان وطن او بولے جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بولے جانان وطن ڈکل ملی زلغواڑی ڈکل ملی زل ہو ڈکل ملی زلغواڑی ڈکل ملی زلغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی
راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان پسڑکی پسڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان زسم ور سرا چغی کم قربان افغانستان زسم ور سرا چغی کم قربان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.